سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاس ته رادیو نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه روغتیا ته ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی چې تکراری خبرېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه اروپایي اتحادیه وایي افغانستان کې یو ویشت میلیونه خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دا سیا لپاره د اتحادیې د بشري مرستو دفتر د دوشنبې په ورځ پر ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې اوبه د کلونو جنګ او وچکالیو له کبله ډېرې کمې شوې. اروپایي اتحادیه وایي اړمنو کورنیو سره د اوبو د راوستلو، د لاسي پمپو او د څاګانو په کیندلو کې مرستې کوي. مخکې تر دې یونیسف یادو کوچیانو لپاره د ملګرو ملتونو په مخکې تر دې یونیسف هم خبرداری ورکړی و چې په کابل کې د اوبو زیرمې کمې شوې دي. یونیسف زیاته کړې وه چې په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه اته کسانې د څښاک لپاره له غیر صحي اوبو کار اخلي. د طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لار پر مخام د مسافرونکو موټره پر مخ خلاصه شوه. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې سالنګونو کې له هم د واورو د پاکوالي هڅې روان دي څو لاره د ترانسپورتي موټرو تک ته هم چمتو شي. سالنګ لار پر یکشنبې سهار مهال د واورې او طوفان له کبله د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده شوی وه. سالنګ یو مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځ ولایتونو سره نښلوي. یو روسي جنرال مسکو کې د بم چاودنه کې وژل شوی. د روسي چارواکو نن یکشنبې وویل چې د دغه هیواد یو جنرال په مسکو کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د تحقیقاتي کمیټې چارواکو وویل ډګر جنرال فینال سروروف د یوې منفجرې وسیلې په چاودنه کې چې موټر پورې نصب شوی و د پلازمینې په جنوب کې وژل شوی. د دغې ادارې ویاندې ویلي چې د قتل د لامل د معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوي او پیښې کې د اوکراین د استخباراتي ادارو د لاس لرلو امکان هم څیړل کیږي. 55 کلن جنرال سروروف په دې وروستیو کې د روسیې د پوځ د درستیسوالي په یوې څانګه کې کار کاوه. د جرمني پی ډي ای خبرې جانس راپورټ ورکوي چې د 2023 کال د ډسمبر په اوله د روسیې د اټومي، بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي تسلیحاتو قومندان جنرال ایوان کیوروف په مسکو کې په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی و چې وروسته د اوکراین استخباراتو د پیښې مسؤلیت په غاړه واخیست. او کرملین په داسې حال کې چې په فلوریدا کې د امریکایي او روسي او اوکراینی چارواکو ترمنځ جلا جلا خبرې پای ته ورسېدې. د اوکراین د سولې د توافق په ارتباط په خپل سخت دریز ولاړ پاتې شوی او د مسکو او د هغه د اروپایي متحدانو وړاندیز رد کړی. تر اوسه څرګنده نه ده چې کیف او متحدینو یې مسکو ته څه ډول وړاندیزونه کړي. په عین حال کې اوکراین د یکشنبې په ورځ تور ولګوه چې مسکو د اوکراین د سومي سیمې د یو کلي څخه چې له پولې 50 کیلومتره لرې پروت دی ولسي خلک برمته کړي او روسیې ته وړي دي. د سیمه سیمه وضعیت نه څرګنده پاتې دی او جزئیات یې سمدلاسه تایید شوي نه دي، خو سره له دې چې په فلوریدا کې د امریکا او اوکراین او امریکایي چارواکو خبرو د کوم څرګند پرمختګ نه خبرې کې نه لیدل کېږي، ټولو اړخونو به هم د خبرې رغونکې بللې دي، خو د راتلونکو محتملو غونډو په هکله څه ویل شوي نه دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کله کوم. خی تاسی د مخ د ښکلا او همدارنګه د پوستکي د تازه ساتلو لپاره ډاکټران ته مراجعه کړی وی. کیدای شي ځینې له دې شکایت ولري چې د سترګو شاوخوا مو ګنځې رامنځته کیږي، یا هغه چې تنکي ځوانان شوي دي یا پیغله شوي دي په مخ باندې وي دانې راخیږي او نه پوهیږي چې چاره یې څنګه وکړي. له دې سربیره د ځینو کسانو په بدن باندې ځینې طبي نښې نښانې دي. دا چې موږ څنګه کولای شو خپل پوستکي ته په سمه توګه باندې پام وکړو، همدارنګه کم ډول ویتامینون زموږ د بدن لپاره ضروري دي چې وکول شي زموږ پوستکی تازه او نرم وساتي. د چاودیدلې پوستکي لپاره یا دغه د بیا رغونې لپاره څه اړتیا ده؟ څنګه کولای شو د پوستکي د زړیدو مخه ونیسو؟ نن خبرونه کې قدرمن ډاکټر صاحب را سره ده، زلمی خان احمد سی، چې دوی د پوستکي د ښکلا او ناروغیو متخصص دي. ډاکټر صاحب ستړی مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. دا اوریدونکو به هم که چیرته وروسته تماس ونی وو پوښتنه د موضوع په تړاو درلودله اتریوا به ورو خو په نمبریو کې ز بخپل پوښتنه دراشم چې ما سره د پوستکي د ساتنې او ښکلا په اړه باندې ډېری زیاتې پوښتنه دي. نمبر خو تاسو ته خره غلا سویم ستړي مشه پروګرام ته.
وعلیکم السلام، زما سلامونه او نیکره دې هم دې ازادۍ راجو للار نجا افغانستان کول او ریدون کو تا اوران جه کوم او تلوی تختن تعالی ته خورته خوشاله آرام او خوشوند غواړم. بیا هم مننه او خوشاله مچ ده هیوادوالو ته خدمت کیمه.
مننه ډاکټر صاحب کول مودن. ډاکټر صاحب موږ وای چې تاسو د پوستکي د ښکلا او ناروغي متخصص یاستې. پوستکي د بدن څومره مهم غړی دی، بخصوص هغه چې مخ ته ډیر پام کوي او غواړي چې د مخ پوستکی تازه اوسي او دغه ګونځي یا تور ټاپې چې په پوستکي باندې د سترګو شاوخوا وي یا په تندي کې چې ګونځي رامنځته کیږي د دې مخه ونیسي.
مننه خورجانې، دا باید ووایم او اوریدونکو دې باید پوسی چې پوستکی نو ټولونه اومده ارگان دی وجود ده لطولونا هغا مهمه وزیپه دی پوستو که داده چی دی وجود داخلی سیستم طول ده کور کرده ده او ده محفظت کهی که دی پوستو که مختلف غداوات دیسی هغا داخلی سیستم ده بعضی نقصانات نپری دیسی داخل سی نو پوستو که ده باید وی مسیل پا طول بدن که ایر مهم ارگان دا. نو رازو اصلی تا پختنی تا چه سرنگا دی خلکو پا مخ باندی چملکی پیدا کیگی یا لکی پیدا کیگی. نو دی زوانان و خلکو پا مخ اکثر چه چملکی را منسته کیگی بیلی لکنو لری یو خداری چه پا نورمال دول بانی یو شخص سالیخت و کالون پورتا کیگی دی رد پستو که لان دی خواتا کومه چربیانی چې وی هغه په نورمال حالات کې لمن ځي او پوستکی له غونځوالي سره مخامخ کیږي. بل کله چې د هوا یا موسم یخیږي په دې وخت کې پوستکی یو نوا کنستراکشن ورته وایي، یو تقلص کوي، راټولیږي. کله چې پوستکی راټول شي په دې وخت کې هم پر مخ باندې د سترګو په خواوشا کې غونځي ښکار کیږي او دا اکثره د یخې هوا د وجې نه هم کېدای شي. هغه کسان چې مایات یا وبو په ژمی کې کمی چکی دی غی دی کموالی دی وجه نه هم دغه نه مشکلات رامنځته کیږي. البته دې ته خو ناروغي نسو ویلی، دا په زیبایی یا په کازمیټیک کې یو مشکل ده چې اکثره خلک له دې نه رنګ جوړي. یو خو په نورمال ډول هغه کسان چې هغوی سن پورته کیږي هغوی نو معمولا مخ هم چملک کیږي او پوستکی هم ګونځي کیږي، ځوړند کیږي، هغه بیا بیل باز ته. او دویم پوښتنه دې فکر کومه د لکو په باره کې وه؟
بله.
نو دویم پوښتنې ته دې راځمه چې په لکې په مخ باندې څنګه پیدا کیږي او ولې پیدا کیږي. لکې معمولا دوه ډوله دي، یو خو هغه لکې دي چې هغه په حاملهدارو ښځو کې پیدا کیږي، یا هغه ښځې چې ودونه وکړي ماشومان دا وری شودې ورکی هغه کې پیدا کیږي، هغه ته کولاد موای. یو هغه لکې دي چې هغه په ځوانانو انجنونو کې او په ځوانانو حلقانو کې پیدا کیږي، هغه ته بیا ملاز موای. د دوارو علتونه هم فرق لري او په دوارو کې هغه اراز علائم او کلینیکی لوحې هم فرق کوي. نو را به سو اولین هغه خځې چې هغه حمل لري یا بارداري، دوی معمولا د دغه لکو سره ډېرې مخامخ کیږي. د ټولو نه عمده یا مهم علت یې هغوی دا ده چې دوی په دغه د حمل په دوران کې د مختلفو ویټامینونو، له مختلفو پروټینونو، له مختلفو کاربوهایډریټو، د دې له کموالي سره دغه خورکی مخامخ کیږي او د دې په مخ باندې لکې رامنځته کیږي. دلته د دې مصارف د ویټامینونو په بدن باندې زیاتی یو خداره چې دا حمل لري دا خپل بدن د پلاسنټا د لارې نه ماشوم ته ویټامینونه او پروټینونه ورکوي. نو دا چې کله څومره اخري اکثره طفل ته ورکول کیږي او هغه پیغې باندې ژوندی ساتل کیږي. نو په دې حالاتو کې مور یا د ماشوم مور چې کومه دغه له مختلفو پروټینونو او د ویټامینونو د کمواري سره مخامخ کیږي، معمولا د دې په مخ باندې لکې را پیدا کیږي چې دې ته کولازما وایي. دا سیستمیک علتونه دي او نور علتونه لکه چې په ځوانانو کې را پیدا کیږي. هغه دا دي هغه کسان چې مثلا په دوامدار ډول باندې سیګریټ څکوي دي هغو په مخ او د سترګو په خوا او شا کې لکې را پیدا کیږي. دماغ کسان چې په دوامدار ډول لمر ته کار کوي یا د لمر پروټکشن نه لري هغوی ته دغه لکې پیدا کیږي. بل هغه هم هغه کسان چې یا سر دردی لري یا پزه بندیږي یا په لانګ ترم یا په اوږد مهاله وخت باندې دغه شخص انټي بایوټیک استعمالوي یا ضد د میکروب دواګانې خوري، هغه هم د بدن مختلف سیستمونو باندې تاثیرات کوي او دغه شخص د ویټامینونو د کموالي سره هم مخامخ کیږي. نو دوی ته هم دغه د مخ لکې را پیدا کیږي چې بیا هر یو ځانګړی تداوی په ځانګړو میتودونو باندې کیږي. اوس خوشبختانه تداویانو یا دغه ټکنالوژي ډیر پروموشن یا ډیر پرمختګ کړی دی چې اوس خصوصا مخصوص لیزرونه راغلي دي د هر ناروغۍ لپاره له هغو نه استفاده کیږي. همدارنګه ښه تشخیص چې اوسي بعضې دواګانې هم په دې کې کومک کوي. نو دغه داسې عمده عواملو ما په ساده ژبه تاسو ته وویل چې خلک ما په دې ساده ژبه باندې پوه شي.
مننه ډاکټر صاحب. که دغه په اړه راته لږ ډېرې وایست، دغه سترګو شاوخوا چې کومې حلقې رامنځته کیږي په بخښنې سره ګونجې رامنځته کیږي او سترګې ورسره بیا کوم د چا ډېر وي کې کم وي، ځینې کسان همغه تنکۍ ځوانۍ کې هم د سترګو شاوخوا یې همدغه خطونه وي یا تندي کې د خطونه وي. تاسې د چربۍ یادونه وکړه چې دلته هغه چربۍ چې کله له منځه ځي عمر ورسره ډېرېږي او د ګونځې ورسره هم داغونه یې یا د خطونه یې پراخه کیږي او ډېرېږي. دا بیا د څه ډول چربي ده؟ چربي مو هغه چې چاغوالی چربي ده یا بل ډول بدن کې څه دي چې په ویټامینونو باندې خلک کولی شي پوره کړي، یا بل کوم څه طریقه شته د هغې لپاره؟
ډېر ښه دا چې د سترګو خواو شاول خو به په لکو باندې خبرې وکړو چې د سترګو خواو شا دا تورې لکې ولې پیدا کیږي او تداوی چې شي. دا بیا به یې نه وروسته راسو د سترګو په خواو شا په چملکۍ او د هغو په چربیانو به خبرې وکړو. نو زه راځم اول د سترګو لاندې یا شاوخوا چې کومې تورې حلقې پیدا کیږي دې ته ډارک سرکل وایي. دا معمولا په هغه کسانو کې ډېرې لیدل کیږي چې هغه انجونې یا ډېر ژاړي یا سترګې ډېرې سلوي یا همدارنګه دوی هم د ویټامینونو له کموالي سره مخامخ شوي وي یا اکثره بې خوبۍ یا هغه کسان چې هغوی همدغه سیګریټ یا نشهیي مواد استفاده کوي. خصوصا بعضې کسان دي چې هغوی د ټابلیټ کا په نوم باندې ګولۍ دي هغه چې ډېرې استفاده کوي هغوی ته دا مشکلات رامنځته کیږي. هغه کسان چې هغوی ډېر فزیکي کارونه کوي یا هغه کسان چې هغوی مثلا دوه او درې ودونه لري دغه اشخاصو ته بیا دوی د پروټین د ډیفیشنسي سره مخامخ کیږي. دغه خلکو کې کېدای بیا د سترګو خواوشا حلقې لیدل کیږي. البته د سترګو خواوشا حلقې اوس په دنیا کې یو موډ هم راغلی دی چې هغې دپاره بیا یو خاص انډیاک په نوم باندې یو لیزر ده چې بعضې خلک په اروپا او په دې نورو ملکونو کې کوشش کوي هغوی د سترګو خواوشا حلقې جوړې کړي چې هغه تورې ښکاره شي. دا یو نوی موډ ده چې شاید دا به وروسته افغانستان کې هم اکثره خلک د دې علاقه پیدا کړي چې دغه موډ استفاده کړي. خو په هر حال هغوی د دې په خاطر کوي چې دا سړی دی یا دغه ښځه یا دغه نجلۍ څنګه داسې غمګینه ښکاره شي او دا تورې حلقې ولري. نو دا هلته زه خو دا د انټرنیشنل یا بین المللي کنفرانسونو ته چې ځم هلته اکثره دغه تداویانې هلته مطالعه کوو او هغوی سره بیا په دې باندې بحث کوو. نو راځو چې موږ خپل هیواد ته، موږ په هیواد کې خو علتونه ډېر زیات دي، او له ټولو نه مهم علت یې همدغه کمخونی ده، همدغه د ویټامینونو کموالی ده، او همدارنګه هغه کسان چې تشویش لري یا خفګان لري، او همدارنګه دوی یا زاړي ډېر سترګې سنوي، دغه مشکلات دوی ته پیدا کیږي.
که د غیب یاره راته وایست د هغه خطونه یا چملکی چې د سترګو شاوخوا رامنځته کیږي، ځینې کسانو سترګو شاوخوا وي، د ځینو کسانو دغه د خندا خطونه ورته وایي، د خولې او دغه ترمنځ چې دي پزې ترمنځ د خندا خطونه، او همدارنګه تندې کې کله کله ډېر ژور ژور خطونه وي، بخصوص د نارینه وو. څومره چې زه متوجه شوم، د نارینه وو تندی نسبت ښځو ته ډېر ژور ژور خطونه لري.
او ډېر ښه، دغه ته په پښتو کې یا په فارسي کې چوملکی وایي، او موږ ورته ګونځې وایي، او په انګلیسي کې ورته رینکل وایي، چې دا هم ځوانانو ته هم پیدا کېدای شي، او د سن په زیاتوالو باندې هم پیدا کېږي. کله چې مثلا دغه د پوستکي لاندې دغه چربي په نورمال ډول باندې یا د بعضې فکتورونو د وجې نه کمه شي یا له منځه لاړه شي، نو دلته معمولا دغه مخ خوا او شا ټول ګونځې کېږي، خصوصا پیشانی کېږي، یا تندی چې ورته وایي دا کېږي. د بعضې خوا او شا دوه لینونه دي چې دې ته خد خندا هم وایي، او نیز ولد الفول ورته وایي په طبابت کې. دغه اکثره خطونه پیدا کیږي، او دا ایجد ساين په نوم باندې هم طبابت کې ورته وایي. نه هغه کسان چې عمرونه زیات دي دغه خطونه پیدا کیږي. دا ټول د سن په زیاتوالي باندې کیږي، او دغه چربیانو د کموالي دی وجه نه کیږي. نو خوشبختانه اوس دنیا ډیره پرمختللې ده، د دې لپاره چې دا د خندا خطونه جوړ شي، یا مثلا د مخ پاس د پیشانی چوملکی جوړ شي، یا مثلا د سترګو خواو شاو چوملکی جوړ شي. دا نو په درې قسمه تداویانو باندې اوس په حال په دنیا کې انجام کیږي. لومړی خو د بوتاکس په نوم باندې یو پیچکاری دي چې هغه یو زهرجن مواد دي، هغه ورکول کیږي تر څو هغه اعصاب چې دغه چوملکی رامنځته کوي هغه ډیپریس کی. مخصوص کینورو کې زرکیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو ګیلاس اوبه راواخلئ، موږ به ملاړ شو اورېدونکو سره به یو دمه واخلو. عیار صاحب پروموشن آماده کړی ده، لږ دمه به واخلو. ډاکټر صاحب به اوس کې بیرته به راوګرځو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسیس مخه غلازاده رادیو نوري رختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی، او نن د پوستکي په خلا باندې خبرې کوو چې څه د دې بایسکیږي چې د ځوانانو د سترګو شاوخوا چوملکی پیدا شي، همدارنګه پتندې کې ژور خطونه رامنځته شي، او هغه پیغلې چې د سترګو شاوخوا له تورو حلقو څخه ویره لري، یا د سترګو شاوخوا د غلقې دي، څنګه تداوي کولای شو، څه حل لارې دي، څه ډول تداویانې د دغه سترګو د حلقو د لمنځوړو له همدارنګ د خاتون د لمنځوړو لپاره اوس مهال په افغانستان یا په ټول نړۍ کې رامنځته شوې دي او مصرف یې څومره دی په دې باندې ډاکټر صاحب څخه واورو. ډاکټر صاحب که تاسو واخیستی وي مهرباني بیرته هغه خبرې مو چې چرته قطع شوې وي هغې ته بره وګرځو.
نو دلته مونږ ویلی چې مونږ دا په درې ډوله تداوي کوو، دغه چملکیانې یا دا ګونځې یا دغه مخې چې ژوړن شوی. لومړی خو ورته کوشش کوو چې بوټاک زار کړو او بوټاک هغه د پیشانی او د سترګو خواوشا دغه چملکی له منځه وړي. دا تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کار کوي، بیا یې ریپیټ زر کېږي. دویم بیا یو رقم جل اوس راوتلی راغلی د دنیا ته چې هغې ته هایلورونیک اسید وایي. هغه د انسان د وجود سره جوړ شوی مواد دي چې هغه ډېر کامیاب دي. هغه بیا دا د نیزو لبل فور چې ورته وایي، یا دا د خندا خطونه چې ورته وایي، په دې کې ورته زر کېږي. یا چې مخکې کوم ټیټوالی جګوالی هغو کې زر کېږي. البته دا باید یو خاص متخصص په واسطه باندې زر چې ته مثلا دغه اناتومي د فیس مکمله معلومه یې. دلته دغه مواد متاسفانه چې یو زیات اختلاطات یا کمپلیکیشن چې ورته وایي یو یا نقصانات چې ورته وایي، هغه دا دي که چیرته دا په رګ کې لاس یا هغه رګ بندوي او کومې ساحې ته چې دغه رګ وینه وړي یا هغه رګ هغه ساحه ټوله پلچکي او دا مخ یا شخص له منځه ځي. اکثره مړ کېږي هغه ساحه او ژر کېږي چې هغې ته نیکروسز وایي. دا باید هر څوک درکنه کې دلته متاسفانه په اکثرو هیوادو کې یا مثلا افغانستان کې اکثره آرایشګاران هم دا کار کوي چې اکثره مریضان پرې خراب کېږي بیا موږ ته مراجع کوي. نو په دې خاطر زه دا وایم چې دې کې ډېر احتیاط وکړي. بیا نو درېم مهمه برخه لفټینګ ورته وایي یا پلاستیک سرجري ورته وایي چې موږ یې دپاره یوه خاصه سرجري کوو چې د غوږ شاوخوا ساحې کټ کوو او دا څومره اضافه پوستکی شي هغه ټول ترې لرې کوو. دا بیا په څو میتودو کېږي چې هغه د پلاستیک سرجري خاص میتودونه دي. همدارنګه د سترګو خواوشا پوستکی چې ځوړن شوی یا زاد شوی دې ته اپر بلیپوپلاستي وایي او دا لاندې ته لوور بلیپوپلاستي وایي. د دې لپاره بیا دوه قسمه تداویانې دي. یو خو دا دي چې موږ که چېرته چربي کې یو مخصوصې کینولې لرو، د مخصوص میتود په واسطه باندې هغه کینولې ورداخلو او هغه چربي د لیزر په واسطه ترې وباسو. دویم که چېرته پوستکی زیات شوی ځوړند وي، سترګې فریشر راوستای، سترګې مثلا درنجې کړي، هغې نه بیا د اضافه پوستکی دی یو خاصې جراحي په واسطه باندې لرې کوو چې هغه یو خاصه او ظریفکاره جراحي ده چې هغې ته هم اپر بلیپوپلاستي وایي. دا جراحي د یو خاص سرجن په واسطه باندې کېږي، پلاستیک سرجن په واسطه باندې چې دا اضافه پوستکی کې لرې شي او هغه یې په داسې تارو وګنډي چې هغه ډېر کمزوري تارونه چې هغه 0.8 0.1 0.6 نمو باندې دغه تارونه یادېږي. هغه په دې خاطر باندې موږ ګنډو چې د دې د اسکار یا زخمې پاتې نه شي او انشاءالله موږ چې کومې جریانې خلکو ته کړي دي د هغې ټولې خلکو ته معلومې دي، هېڅ داغې نه ده پاتې شوی. نو دغه نو د معلوماتو چې د دغو
په دې څو روپۍ مصرف راځي دغه هر تداوی چې تاسو نومې واخیست د سترګو لپاره یا د نور مخ لپاره په هر یوې باید څو مصرف راشي تر افغانیو کې حساب وکړو؟
دا خو فرق کوي کنه. مثلا بوټاکس دوه درې کمپنۍ دي چې یو ته الرګن کمپنۍ وایي، له ټولو نه ښه بوټاکس دي، انټرنیشنل بوټاکس دي چې هغه تقریبا $180 پورې یو دانه بوټاکس ته یو مریض ته زر کېږي. همدارنګه فیلر چې هغو کې ښه کمپنۍ ده جو ویدار هم ورته وایي چې هغه تقریبا $50 باندې یو شیشي د هغه قیمت لري، انټرنیشنل قیمت یې چې کوم ده. ولې دلته اوس کوریا، چین، ایران دا چې نورې دواګانې راستلي دي چې د یو قیمتونه ټیټ دي. دا خو په دې لحاظ باندې سپاتو پلاستیک سرجري یو انټرنیشنل کاست د پلاستیک سرجري ده چې هغه ډېر قیمته ده. ولې متاسفانه په افغانستان کې عمره خلک ډېرې پیسې هم نه لري چې په جرایانو یې دومره ورکي او دومره هغوی علاقه مندان هم نه دي چې دومره زیاتې پیسې په جرایانو ورکي. خو بیا هم دلته چې اوس موږ ته زیات مراجع چې هغه د سترګو خواوشا پوسټکې چې څومله کې یې مخ کټه ډیر ځوان سوای چې د موږ ورته دا وخت چې ځوان دی حکومت شال چې ورته وای دا کسان بیا موږ ته مراجعه کوي وایي پر بیا موږ د پلاستیک سرجری کو هغه په ډیر کم او ارزانه قیمت باندې هاته مثلا په خارج کې د غتنا د سترګو پاس ولندې جرایي کې $1,000 د دې نارمل کاس د ولې په افغانستان کې موږ ته $1,000 افغانۍ کو نو ته فکر وکړه چې موږ څومره خلکو سره دغه کو د امارات کو په دې خاطر باندې چې دا خلک بیچاره غریب خلک دي نور ملکونو ته تلای نشي نو دې لپاره موږ دوی لپاره په هر تداوی کې دغه راوستلای د ډیر کمواله راوستل ولو کومه دولت مالیه ډیره زیات اخلي او په هر حال بیا هم موږ کوشش کوو چې ولسته خدمت وکړو ولسته باندې رحم وکړو د لپاره د غوډې مشکل د حل لارې وسنجو نو دا ټول په دې کې شامل دي.
او ډاکټر صاحب مراجعین مو ډیر څوک دي پیغلن جونې دي کا هلکان دي؟
نو معمولا خو موږ تقریبا شپیتونه تراځي چې دا خدي دي او جریان د لپاره چې کاندیدیږي هغه معمولا د تلویختو قانوني چې عمرونه پورته هغه بیا د مخدي جریان د لپاره کاندیدیږي او هغه ځوان انجینې چې کوم دی هغه چې سترګې یا مثلا د دې هزارګانو غونډې ورسو بلري چې نه یانو غونډې یا د دې فلیپینانو غونډې مخنه غواړم د هزاره کلمه مې چې ویل زه که دام هم یو مشکل ده دا زارګان ورونه راځه خپه نشي دي مونږ اکثره همدا مریضان دي یوې د سترګې پاس پرسوب لري مونږ بیا وای نه د چربی لري کو هغه اضافه کوو کای ورنه لري کو بیا د سترګې بیرته د پاس پاهې دننه دي او د شی په نورمال شکل باندې ښکاری لکه یا مو خلکو
یعنی چې سترګې تنګي وي هغه ورته لګي او څه پورته کولای شي
کې تنګي هغه مو ته غټولې سو غېته اكو پن سن پلاستیک سرجری وای هغه هم ورته کو او همدارنګ د بلوپروپلاستي ورته کو هغه انجونې چې مثلا دی وو پاجي ټي ټي وي یا ډيري وګدي یا کګي ډير مو ته چې اکثره اوس مراجعه کوي د پازو دی وجه نه زیات خلک راځي هغه ورته جوړو او هغه د پاره د پازو لپاره اکثره ځوانان انجونې راځي هغه ډير تشويش کوي هغه ته رینو پلاستي وای بیا موږ هغه ورته کو نو دا ټول دلته شکر د افغانستان کې دا جراحان جرایگان دغه تدابیر ټول په ستاندرد ډول باندې کېږي نه د سیسه دا مثلا یو پادی ډول باندې کېږي دا کوم جرایي چې زول زړه په افغانستان کې کومه اندغه ټول باندې نن سبا په لندن کې امریکا کې استرالیا کې اندغه ټولونه کار اخلي بلدا چې مونږه د پلاستیک سرجنان یا جلدی متخصصین ټول دنیا سره وسري او په لندن کې کانفرنس یې نوې اپډیټ شایراتي هلته موږ دعوت کوي چې په امریکا کې کې دوبای کې کې په ترکیه کې زړه اوس ورځ مخ کې ترکیه کې دا شی ویډیو مشهور مهم کانفرنس لاړو ما ورکشاپونه نو حالت چې کوم سرجریانې کومه تداویانې مونږ کړې ده مونږ غوي سره شریکې کړې غوي مونږ سره شریک کړل نو ما هدف دا ده چې اوس افغانستان د جلدی په برخه کې او د ژبایي په برخه کې له دنیا سره مساوي روان ده یعنی هغه مریض چې زه په افغانستان کې تشخیص نکم هغه شاید په نورو دنیا کې هم تشخیص نشي او هغه ناروغان چې زه دلته په کوم ستاندرد ډول باندې هغه د WHO د ګایډلاین مطابق تداوی کوم نو هغه هم په ټوله دنیا کې له موږ نه د اخیستل کیږي استفاده کیږي موږ خپل د دنیا د مشهور متخصصینو یو ګروپ لرو هر هغه متخصص چې کوم ناروغ سره مخ شي او هغه باندې مشکوک شي هغه اکس دی هغه مکمل ریکارډ موږ ته په ګروپ کې اچي بیا موږ خپل په هغه باندې نظرونه ورکو بیا په اخر کې ا ډیسکشن یا د زوم دلارینو کویا مثلا د ویډیو کال دلارینو کو دا مشکل حل کو نو ښه بختانه په افغانستان کې جلدی ناروغي بيخي 0.0 تر راغلي ده لیکن کنټرول شوی ده د بای برخه کې هم ډیر مخکې روان ده او نور به هم همداسې مخکېږي مونږه وزیر صاحب ته هم داسې مشوره ورکړې و چې کوشش وکړي په افغانستان کې سکتور خصوصي باندې زیات فکر وکړي چې هر څوک د هر ناروغي لپاره یو شخصي اختصاصي روغتون جوړ کړي چې خوشبختانه دې لپاره اوس یو نوې اتحادیه رامنځته شوه د شخصي روغتونونو چې دیارلو شفاخانې د دیارلو شفاخانو رئیسان د سکتور خصوصي بورډ ته راغلو چې بغو کې زه هم شامل یم او په اول د جنوري په افغانستان کې یو لوی کانګره لرو چې هغه کې تمنګ یو رئیس ته نو او یو ورته معاون ته نو نو په هغه به له خیره کاغه وخت بیا به تاسو سره تفصیلي خبرې وکړو د افغانستان تبابت به در سره شریکو مون همداسې کوشش کوو چې په افغانستان کې تبابت معیاري کړو هغه بې کیفیته دواګانې چې واردېږي هغه بندې کړو هغه ډاکتران چې هغوی مجوز یا واقعا ډاکتران نه وي هغوی ته د هغوی روغتونونه او کلینیکونه او دا شیان ور وتړو او هغه کسان چې هغوی واقعا ډاکتران دي هغوی بیا له جامع روغتیا د وزارت نه اسناد لري هغوی رجستری هغوی ته اجازه ورکونو د دغه سکتور د خصوصي د اتحادو یو وظیفه هم همدا ده. نو په دې باره کې اوس خو ما مخکې هم تاسو وویلې چې متاسفانه په افغانستان کې خو اوس داسې صحیح کنټرول تر اوسه نه ده راغلی چې ټول هر څه معیاري کړي. حتی بعضې آرایشګران دي آرایشګرانې دي دا سلمانیان دي دوی هم بازار کې چېرته لیزر اخیستی هلته یې لګولی چې راځه خال درته ایسته کوم توروالی درته ایسته کوم مګر دوی په دې نه پوهېږي چې دغه لیزر څومره سایډ افیکټ لري څومره نقصانات ورکوي او څومره خپله دغه شخص ته څومره نقصانات لري چې دا استفاده ته کوي. خو دغه دپاره زه اوس مونږ او دغه بورډ او دغه اتحادیه او د وزارت فاتحانه په همکارۍ باندې کوشش کوو چې په افغانستان کې هر سړی خپل سر تبابت ته پرېنږدو.
مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان په دې هیله چې تاسو خپل کارونه کې بریالي شئ او کوم کسان چې غواړي د جلد په برخه کې په ځانګړې توګه د مخ کولا لپاره هر ډول دوا ترلاسه کړي یا تداوی وکړي متخصصینو ته مراجعه وکړي که څه په دې برخه کې په نړۍ کې د پوستکي د ښکلا د مخ د ښکلا قیمتونه ډېر لوړ دي خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې لا هم ارزانه دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې به ورشو د واکسینونو د ارزښت په اړه باندې به د نوریاس نوري مرکه لا ډاکټر صاحب سره واورو چې هغوی د چولي واکسینونه مهم دي او باید واکسین وشي په دې ورسره خبرې کړي دي. په همدې سره به خبرونه باید ورسو ډاکټر صاحب له تاسو نه ډېره مننه او کور مو ودان چې وخت مو پرې خو د خبرونه کې سره ګډون وکړي.
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانه د ژوند ژغورنې یو وسیله بولی او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نیوي زیږیدلو ماشومان ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کېږي مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب د ازادي میلما د خبرونه ته خراغلاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې تاسو چیرې زیږیدلی یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بي سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لمړنۍ زکړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زکړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغم او بیا وروسته د غینه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې تر سره کړې دي. زما لمړنۍ دند د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې اغي سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکی مسول په صفت مې د اروپایي نړیواله شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث میت انټرنیشنل نومیده د اغي سره مې کار کړی دی د ماشومانو لپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار په هتامي رئیس پاتې شوم. اغه نو روسته په کال 2000 لسم کې د پی ایچ ڈی برنامه ډاکټرا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه ډاکټرا مې نیمګړی پات شو. په جاپان کې سونامی و، نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو، بیت افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینڈ ټراپیکل میډیسن نه دی، او همدارنګه وس وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړه. بل خاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامه روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ڈی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلی ده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم، او اوس اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاؤنډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې پات.
لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
از ډیر ماشوم توبه، کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبې کولې، نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو هغه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و، او زه ډیر کوچنی وم، هغې سره شفخانې ته لاړم، او کله مې چې هلته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو، ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې، نو اکثرا په لوبو کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه، او د الله ناراضي چې خپل هدف ته رسیدلی.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عامه روغتیا په برخه کې کړی دی، کړه شوه د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپله نیم ژوندۍ موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځوړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بل خاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غی په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
جوړي. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره؟ حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې
رازم یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کمی، یعنی که یو مرض که موږ تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی، په یو کس باندې تقریبا تر 1,000,000 افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی، او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د یعنی یا زیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دی د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغه د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي. د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنج د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی هغه اول صفري دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري دوز ورکو او نوې زیګدنې ماشوم ته چې دا هغه دی، به هر څه ژر په یو میاشتنی کې منګ ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کی ده، او ډیر خلک د جبای د وجنه مړ شوی دي. منګه استاد سي تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږي هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل ده او شنه شوی ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګ بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او دای اول ډوز دی چې په 3 ډوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په 9 میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینا بغل څخه، د سلاټ څخه، د سترګو د رندې دو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګ د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله، د دغه
واکسین چې منګه په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس منګه ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي، نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینا بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخنیوی کوي. دغه خوشبخته نه ټول د عامې روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینا باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی وو دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومانو لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
خو
نور نړۍ کې د پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه کیږي.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دغه کوم واکسینونه دي او که چېرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نه شي څه پېښېږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړی ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلفې کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 نه تر 15 کلونو پورې کم عمر لري، او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج ته ورته نخې نښانې پیدا شي که د هر عمل لکولې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه و. نو د مرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم
بله
نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته ویم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې منګه ته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دي د پر لرو د عام روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نشنل ملی کلچاینه پوری هم په خاص شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم پلارول سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
دغه تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5. موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطح باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کوو لکه تبه نیسي بعض ماشومانو کې نور خارښت، اپسي، دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستا ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي او دغه لږ اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرانی، نو موږ د واکسینونو د پټبیک کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي دا غي صحي د منتنوالي لوجنه کله چې تل زر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیخي فیصدی نه پټی ته فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیات شریف زتا استویم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کڅوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغور، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې دا چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی، او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلی دي، دا ځان ته د هغې کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسې باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګران وي، خو کراشو دته چې په لری پروتو سیمو کې اکثرا ناروغي هم ډېری خپریږي، روغتیايي خدمتونو څخه تقریبا یو څه به برخې نه هم دي اکثرا لری پروتو سیمې. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین ته لاسرسی ولري دغه مهمو واکسینونو ته؟
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویل شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې ناانډوالی یا بې عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي، او اوس هم من په افغانستان کې لری سیمې لرو چې هلته روغتیایي خدمات نه ارزه کوي. زما توصیه او سپارښتنه عام روغتیا وزارت ته دا دی، او بیا نړیوالو موسساتو ته دا دی چې هغه سپینې ساحې په ګوته کړي او هلته د روغتیایي خدمات خلکو ته ورسوي. د روغتیایي خدماتو ترڅنګ هلته د ټولنې د آگاهۍ کچه د لوړې ترڅو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي. دغه یو لار. او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګه د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو، تازه د ټولنې هغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر صاحبان دي د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر تر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د آگاهی کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو نو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسی زیاتی.
معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه پیلیږي د واکسینو ګرځند ټیمونه هم فعالیږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو څه ډول ارزوئ په دالره پروتو سیمو کې؟
دا کمانه داسې پښتنه شوی چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژیګانې څنګه دي. زه تاسو ته ویل شم چې موږ ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي، او زمنګ واکسیناتوران په روغتیایي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پرتو سیمو ته د پلان مطابق ازي او هلتم اوټریچ واکسین پی. دا یو برنامه. ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرې دوه ډیر سر وات لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په موهید کې یو سامپل کمزبد شي، معنا دا چې په ټول هواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښته. نو دا غیر د پاره د عام روغتیا وزارت او د همکارو موسساتو ستراتیژي کمپاین دی. میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق، او هغه یو کیس د پاره په جمعي توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورکړې سره ورکول کیږي چې باغی کې رضاکاران دي، باغی کې عامه پوهاوی کسان دي چې دوی په خوا کور په کور تلل، او ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک ماسک یا ساحه په ساحه زی او الټا واکسینیشن کوي. چې د کور په کور واکسینیشن کوو نشي، نو اوس هم زه تاسو ته ویلی شم چې کوم هدف چې د عامې روغتیا وزارت ټاکلی دی ما د پاره تخنیکی لحاظ سره ناشونی دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي، او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کیږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي، زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس، که په آخر کې تاسو په خپله څه سپارښتنې لرئ په تېره بیا د واکسینونو په اړه او کورنیو ته څه غواړئ ووایئ مهرباني؟
زه یو ځل بیا خپلو ډاکترانو باندې غږ کوم چې درنو ډاکټر صاحبانو، هغه ناروغیو دپاره چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغې ته واکسین پریونټیبل ډیزیز وایو او ما یې مخکې نومونه واخیستل، د الله په خاطر لکه